احمدی صاحب مننه د ازادي رډیو د اټو بجو د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ارګ د چارو په اداره کې یو کارکوونکی د قومي تفرقې په تور څارنوالي ته معرفي شوی. د افغانستان په امنیتي ادارو کې مو د پخوانیو افسرانو د تقاعد مسله هم څېړلې ده چې نتیجه به یې ګټوره وي که نه وي. خو لومړی خبرونه، بل سبا به د افغانستان د کابینې دولس نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان اجرایه رئیس هند ته روان دی او د تور سمندر په اوبو کې لږ تر لږه 25 کډوال ډوب شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته وروپیژني. د کرنې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو د جمهوري ریاست د محترم مرستیال له لورې ولسي جرګې ته ورمعرفي کیږي. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لسو ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کیږي. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد درانی د کرنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. تر دې مخکې لس نور وزیران نومول شوي وو. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایه رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته د عبدالله عبدالله د هند د سفر په اړه وویل جاوید فیصل د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ د نویو تفاهم لیکونو په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ شي او په دې مرکز کې به په دې مرکز باندې تر 50 میلیونه ډیر ډالر ولګول شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي پر دې مرکز به 450 میلیونه ډالر ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیایي مرکز کې به ښځینه او نارینه زخمیانو ته د فیزیوتراپي ټول امکانات موجود وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانان جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې د ملي او ملکي او پوځي زخمیانو د پالنې او درملنې لپاره جوړیدونکی مرکز به عصري ټکنالوژي او ډېر پرمختللي وسایل ولري. تمه ده چې دا مرکز به تر 2019 میلادي کال جوړ شي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه وسلوال طالبان پرون د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال د بیپیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وویل
دوه ماین شخور کې چې هغوی هدف د افغان امریکي ځواکونو د یو کاروان لپاره ماین ایښودی د ګرش کولسوالۍ په شهره باندې هلته په یو هوایي بریډ کې د ایساف کتابو د بیپیلوټ الوتکې په بلید کې د دواړه ماین ښخونکي چې وسلوال مخالفین وو هغوی وژل شوي دي او یو مس کلاشینکوف یو اراده مشتکل هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی.
وسلوالو طالبانو د دې پیچ په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي د کبنیونکو یو وړه کښتۍ چې کډوال پکې سپاره وو د توري بهیرې په ساحل کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې یو وشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي لږ تر لږه 30 کډوال د دوی او د تجارتي بیړیو په مرسته ژغورل شوي دي. د ترکی د سمندري ساتونکو په وینا دا کښتۍ پرون تل مرخطو مخکې د استانبول د ختیځ په 200 کیلومتره کې غرق شوه. کډوال د توري بهیرې لاله غوړې چورمانیا ته ځانونه ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبري او غوښتنې د منلو نه دي. د سرګی لاوروف په وینا دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري له خپلو دریځونو یو ګام شاته کیشتي. لاوروف پرون په نیویارک خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر لانجه پیل کړي چې څوک یې نشي غلي کولی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د وروستیو خبرو په ځواب کې وویل چې هغه د رواني پلوه ګډوډ دی. ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیونی خطاب کړی دی. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته ویلی وو که پیونګ یانګ له خپل اټومي پروګرام شاته نشي امریکا به مجبور شي چې شمالي کوریا حتی له منځه یوسي. د روسیې په نو سایبرسک سیمه کې پرون لشتل ژ درې نیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون د سایبریا د دې ښار په مرکزی پارک کې پلان شوی وو. د ښار چارواکو پر دې لاریون بندیز لګولی وو. الکسی نوالنی د پرونی لاریون ګډونوالو ته په وینا کې په روسیه کې د خپلواک قضایي سیستم د معاشونو د لوړېدو او د تعلیمي لګښت کمېدو پر اړتیا خبرې وکړې. نوالنی وروسته پر خپل ویبپاڼه د لاریون کوونکو لګډونه مننه وکړه. الکسی نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په زغرده نیوکه کوي او دی غواړي چې جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. تمه ده چې په روسیې کې د جمهور ریاست ټاکنې په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د چارو د ادارې یو تن څارنوالي ته معرفي شو.
ښاغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه چې کوم اسناد خپاره کړي دي هغه د خپل شخصي فکرو دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری صدګا ده.
د افغانستان ولسمشر وایي امریکا له موږ سره د خپلو مجبوریتونو لپاره مجبور ده چې همکاري وکړي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو مشتاق رحیم سره شریکه کړې.
جغرافیایی موقعیت لنیگان او توریزم به جګړې په اړه باندې ځکه بحثونه منکو د دې دوا موخو په خاطر باندې افغانستان ډیر ایدیال یا ډیر اهم هیواد دی د امریکایانو لپاره.
د کور کلی په پروګرام کې د مڼو او نورو میوو پر ستونزو غېدل یو بسکران د کریټونو له نه موجودیت شکایت لري.
نو دا اوس څوار له سو دیار له سو خلک مونږ راچو په دا کې ډیر خراب شي سل یو نیم سل دوه سو خلک داسې خرابېږي.
په دې خبرونه کې داسې خبرونه هم لرو.
پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته.
ناتاقان،
دروغزنه، بے پروا
او اوخیارګل ویده.
دا خبرونه به بیا ورسته د ګړی اچار په تفریحي پروګرام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د چارو ریاست د یو کارکوونکي له لوري د خبرو شویو معلوماتو په اړه څېړنه وکړي. مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویلي وو چې د ثواب الدین غور مخکښ د مسلې په اړه د لوی څارنوالۍ د مداخلې اړتیا نشته. د ادارې وویل چې ثواب الدین مخکښ یو عادي مامور وو او له کمپیوټره یې داسې معلومات خپاره شوي چې قومي مسایل پکې مطرح شوي دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي چارو کې هر ډول تبعیض غندلی او وایي چې هیڅ وګړي ته به د داسې کار اجازه ورنکړي چې د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ولسمشر غنی له خولې لیکل شوی چې هغو معلوماتو چې په وروستیو کې د چارو ادارې ته د یو منصوب وګړي په حواله خبره شوی سخت متاثر کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نیویارک ته د سفر په وروستیو شوبو کې له دې مسلې خبر سو. د خبرو شوې لیک جزئیات ولوسل او ډیر خوابدای دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د څېړنو سپارښتنه کړې ده.
جمهور به لوی څارنوالۍ شورا هدایت داده صدرین طرقات مجانبه انجام داده و در تشخیص عامل و عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در رشدی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نفسه کشور با آنان برخورد نماید.
یو شمېر خبری رسنوی و تیر اونۍ د چارو ادارې د مامور ثواب الدین مخکښ له لوري د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. مخکښ د معلوماتو طرف شا کېدو وروسته له دندې استعفا وکړه. خو د سې شنبې په ورځ پر فیسبوک پر خپل شخصي پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړ او خپاره شوي معلومات یې چالي وبلل. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د ارتباطاتو مسؤل سعید الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې ثواب الدین مخکش یو عادي مامور او هغه معلومات چې د هغه په حواله خبر شوی د چارو ادارې رسمي نظر نه څرګندوي.
ښاغلی مخکش د چارو ادارې یو تن کارمند و، هغه چې کوم اسناد خپاره کړي دي هغه د خپل شخصي فکر و، یو ساده کاغذ و، هغه کاغذ خپر شوی دی. دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری ددګه ده. په دې موضوع کې دا چې دا کاغذ کوم کاغذ د دخل لیک شوی یا د نشر کړی دی، په دې کې قومي مسایل و، چون دا د خپل شخصي فکر و چې قومي مسایل ته لمن وهله او دا خپل اشتباه د ومنل چې قومي مسایل ته لمن وهله او په همدې اکل باندې استعفا هم ورکړی ده چې استعفا د چارو ادارې د رهبری له لوري منل شوی.
تر کې زیاته کړه چې د مسالې په اړه څېړنې پیل کړې او له دې عمله چې خبر شوی معلومات د چارو ادارې رسمي نظر نه دی، د لوی څارنوالۍ تدخلات اړتیا نه ویني. خو د ارګ خبر پاڼه چې پرون خبر سو وایي چې ولسمشر غنی د معلوماتو سخت خوابدای کړی او له عاملانو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې د شاغلی غنی په حواله لیکل شوی چې د افغانستان قوت او ثبات د افغانستان په قومونو کې چې برابر او مساوي دي ویني او د هغوی پر استازیتوب فخر کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې دا د واشنگتن اړتیا ده چې له افغانستان سره مرسته او همکاري وکړي. امریکا افغانستان ته څه مجبوریت لري؟ د سیاسي چارو لکتونکو مشتاق رحیم څخاور
اساسي دوه خبرې دي، د امریکا مجبوریت بولي یا د هغوی اړتیا بولي چې په افغانستان کې پاتې شي، د تروریزم پر ضد هم جګړه مختري شي او د خپلو سیالانو په مقابل کې هم خپل اغیز په سیمه کې وساتي. دا دوه اساسي شیان دي چې د فکر کوم چې امریکا به اړ کړي چې په افغانستان کې او سیمه کې مصروف پاتې شي.
کچرته اقتصادي ګټې وي او یا کچرته د خپل نفوذ ګټې وي، نو امریکا خو په روسیو کې له هند سره هم ډېر شر اړیکې لري او هند یو پیاوړی هیواد دی، له هغه لارې هم کولی شي چې خپل نفوذ په سیمه کې وساتي.
بېل شکه چې د هغه ادرس هم کولی شي، لیکن هغه کوم بحث چې توریزم د ضد جګړې دی هغه موخه بیا په افغانستان کې پالل کېدای شي. او دویم دا دی چې هند هغه موخه یوازې تر یو حده پورې کولی شي چې برآورده کړي او د امریکایانو هغه موخو سره مرسته وکړي، لیکن افغانستان جغرافیایي موقعیت چې موږ ته چې ګورو په مرکزي آسیا کې د امریکا لاسرسی زیاتوي، همداراز د چینایانو سره د شته سرحدونو په پاکستان باندې خپل اغېز، زه فکر کوم د جغرافیایي موقعیت له نگاهه او د توریزم د جګړې په اړه باندې دا کوم بحثونه موږ کوو، د دې دوه موخو په خاطر باندې افغانستان ډېر آیډیال یا ډېر اهم هیواد دی په پرتله د هندوستان د امریکایانو لپاره.
که چېرته ستاسو خبره ومنل شي چې افغانستان ډېر آیډیال هیواد دی او ډېر مهم دی د امریکا لپاره، نو ولې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته نه رسي؟
ګوري، د افغانستان جګړې د پای ته نه رسیدو یو اساسي موخه خو د نړیوال ټولنې اشتباګانې چې په افغانستان کې وکړلې. بل خبره دا ده چې امریکایانو په بعضي حقایقو باندې سترګې پټونه و، امریکایانو یعنی واضح نه خې او لاسوندونه سره و چې پاکستانیان دوه مخیتوب کوي ورسره، لیکن دوی بیا هم په هغوی باندې باور کوو. نو دا دوه اساسي لاملونه و چې په افغانستان کې جګړه په فرض پاتې شوه. که تاسو 2001 یا 2002 کال ته لاړ شئ، زه فکر کوم دغه د سولې خبرې چې موږ کوو یا د جوړجاړي او د سیاسي جوړجاړي خبره کوو، د طالبانو سره دا بېخي شونې وه، لیکن امریکایانو هلته دا اشتباه وکړه او نړیواله ټولنې په ګډه باندې چې د زور څخه کار واخیست، داسې فکر وکړو چې طالب مات کړ. په 2003 کال پورې دغه څه شونې وو. دویم اړخ یې دا و چې د افغانستان د امنیتي ځواک د پیاوړتیا په اړه باندې دوی پرېکنده پرېکړې په تر 2009 کال پورې هم ونه کړې او تلې غیر استراتیژیک او موقتی تصامیم په دې اړه ویل چې همدا لامل شو چې افغانستان امنیتي ځواک دومره پیاوړی نه شو چې د امنیت په برخه کې مسؤلیت په غاړه واخلي، او همداراز په افغانستان کې د شته مخالفو قوتونو د غځېدنو مخه ونیسي.
رحیم صاحب، د افغانستان امنیتي ځواکونو ته خو پاملرنه زیاته شوې ده او همدارس د امریکا د متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شامل شوی دی، نو تاسو هیله من یاست چې د افغانستان جګړه به پای ته ورسی؟
زه تر دې ډېره بریده پوری د اوسنۍ ستراتیژي ستایم او په هغه کې هم اساسي اندازه نکته چې تاسو یې یاد کړی داغې له کبله ستایم. البته د یو نیوکې سره هغه دا ده چې پښتو ستراتیژي کې د سولې په اړه باندې دومره واضحه دریز نشته دی. زه فکر کوم دغه خبرو اترو ته شکه په کې ډکه شي چې په دې باندې د افغانستان حکومت کافي ټینګار کړی دی چې دوی د سولې جوړجاړي ته تیار دي. که دغه ته شډکه شي، زه فکر کوم دغه اوسنۍ ستراتیژي تر ډېره بریده پورې هغه څه دي چې افغانانو هیله، تمه او غوښتنه درلودله.
له مشتاق رحیم څخه په مننه یو یادونه وکم چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ تیرونی د پاکستان سرپرستم شاهد خاقان عباسی وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند هیڅ راز پوځي او سیاسي مداخله نشي منلی. نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام درو. دا پروګرام له دوو تر څلورو بجو پورې دوام کوي او پر دوو موضوعاتو پکې خبره کوو، بحث کوو. یوه موضوع همدا موضوع ده او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورونه سرمونه.
دوختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت چې په امنیتي ارګانونو کې د پخوانیو افسرانو د تقاعد لپاره د کومې طرحې د جوړولو تصمیم نیولی، د دغو ارګانونو پر فعالیتونو به ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې یو شمېر افسران تقاعد شي او پر ځای یې نوي کادرونه وګمارل شي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان وایي د پخوانیو کادرونو پر ځای باید په همغه ظرفیت نوي کادرونه تعین شي، او کننو د هیواد پر روان جنګي وضعیت کې به د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې ستونزې رامنځته شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ډیر عمر لرونکو افسرانو تقاعد به د دغو ارګانونو پر تشکیلاتو، ظرفیتونو او فعالیتونو هیڅ ډول منفي اغیز ونه کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د دې لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار روان دی او که منظور شي په اتلسو میاشتو کې به پلی شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به د مسلکي او کادري اړتیاو په پام کې نیولو سره په تدریجي ډول او دقت سره پلی شي.
د دې طرحې له مخې په اردو کوم فشار نه راځي. په د دې لپاره داسې ترتیبات نیول شوي دي چې 1.5% کولی شي چې وساتي هغه چې ډېر ضرور وي، او هغه کسان چې په احتیاطو کې دي یا په ټیټو بستونو کې کار کوي هغوی کسان به په لومړۍ مرحله کې تقاوت ورکول کېږي، او په ځای به نوي ځوانان چې ټولو لوړې زده کړې کړي دي په ځای به وظایفو کې به استخدامیږي.
ښاغلي وزیري وویل د دې طرحې د پلي کېدو لومړۍ مرحله به د جدې له 11 نه د راتلونکي کال د اسد تر 11 پورې وي، بله به د اسد له 11 څخه د جدې تر 11، او وروستۍ مرحله به بیا د جدې له 11 نه د اسد تر 11 پورې وي. د ښاغلي وزیري په خبره اوس مهال په زرګونه وړ افسران ریزرف دي او د امنیتي ارګانونو په لیکو کې کار کولو ته چمتو دي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویس برمک وایي دغه طرحه به د دفاع وزارت له ارزونې وروسته په دغه وزارت کې هم په تدریجي ډول پلی شي. ښاغلي برمک دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د رهبرۍ د ستراتیژیک کورس د لوړپوړو افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړه.
ای طرح طرح نیست که حذف احمد باشه یا محمود باشه. اول یک تعداد جنرال صاحبایی که
دو بل دا طرح د احمد یا محمود د حذفول طرح نه ده. د دې لمخ به یو شمېر هغه جنرالان چې عمرونه شاوخوا او بیا کلونو ته رسیږي او په دفاعي ارګانونو کې کار کوي تقاعد شي. دا به په 3 میاشتو یا 2 کلونو کې پلی شي. ورپسې د پولیسو موضوع ده، او لکه څنګه چې د دفاع وزارت ارزیابي شو د کورنیو چارو وزارت به هم ارزیابي شي.
پولیس مکمل ارزیابي شوه او نمکر وزارت دفاع ارزیابي شوه.
د پوځي چارو پوهان وایي د پخوانیو کادرونو پر ځای باید په هماغه ظرفیت نوي کادرونه وګمارل شي، او کننو د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې به ستونزې پیښ شي. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
هغه اشخاص و افراد چې دوغونه وخت په دوردو کې تیر کړی تجربه لري، نتیجه د کار هم مثبت و. که هغه ځای نیسي بیا مشکل نسته، او که چېرته طرح د دې لپاره وي چې یو تعداد اشخاص و افراد دي نازولي دي، هغو خوښ کا دي، هغو بچیان دي، هغو اولادونه قدرت کې راولي، نو تاسې په دې پوزی چې فساد به هم زیاتېږي، بې نظمي به هم ډېرېږي، او جګړه به هم سختېږي، تلفات به هم زیاتېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم د پوځي چارو پوهانو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ظرفیتونو په ټیټوالي انتقادونه کړي او دغه نیمګړتیا یې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د زیاتېدو لامل ګڼلی دی. د افغانستان جمهور رئیس پخوا تر دې په خپلې یوې وینا کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو په لوړو ظرفیتونو او وړتیاو ټینګار کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغانان د امریکا نوې ستراتیژۍ ته هیله من شوي دي. ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې چې پخواني ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کاله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، نو افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شو. ورځپاڼه زیاتوي افغانان د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل منځ کې وویشل شول او افغان ځواکونو د طالبانو او هغو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نه درلود چې د پاکستان له زرګونو دینی مدرسو او خوندي مرکزونو څخه افغانستان ته روانو. ورځپاڼه یادونه کوي چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره واضحه ستراتیژي نه درلوده، ایران او روسیې په افغانستان کې خپل دخالت زیات او طالبانو ته یې د وسلو ورکول پیل کړل. وال ستریت ژورنال لیکي چې له دې سره طالبان زړور شول او د بریا تصور ورته پیدا شو. پر افغان ځواکونو او د ولایتونو پر مرکزونو او ستراتیژیکو سیمو یې په ګڼ شمیر حملې پیل کړې. ورځپاڼه د افغان چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه د ورکړل شویو شمیرو یادونه کوي او لیکي چې هغه مهال د ورځې 50 سرتیري په اټکلي ډول وژل کېدل. وال ستریت ژورنال لیکي اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغانان یو ځل بیا ځکه هیله من شوي دي چې د ښاغلي ټرمپ پلان که څه هم ډیر جزئیات نه دي معلوم، خو د ټاکلي مهالویش پر ځای د شرایطو پر بنسټ د وتلو سپارښتنه کوي. وال ستریت ژورنال د مطلب په پای کې لیکي سره له دې چې د فعال ډیموکراسۍ د یو لرونکي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې راتلونکي نه ده معلومه، خو لږ تر لږه افغانستان اوس یو امید لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار د ورستی راپور په اړه چې د افغان ځواکونو د ټریننګ پر پروګرام یې انتقاد کړی یو مطلب خبر کړی. سیګار په خپل نوی راپور کې په دې پروګرام کې د بدلون غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې که دا بدلون رانشي نو د امریکا 2 میلیارد ډالر مرستې به حیف شي. د سیګار مشر جان سوپ کو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې متحد ایالات باید خپل قابلیتونه د افغان ځواکونو له اړتیاو سره سم کړي. ورځپاڼه د سوپ کو له قوله د ظرفیتونو د جوړولو په مسله کې د امریکایي ادارو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د عدلي وزارت د افغان ځواکونو د روزنې ظرفیت لري خو د تمویل سرچینې او د دې کار مسؤلیت نه لري. پنټاګون هم لیوالتیا لري او هم مالی سرچینې، خو پوځي پولیس دا وړتیا نه لري چې د قانون د تنفیذ ملکي مامورین وروزي، او د بهرنیو چارو وزارت د چارو مسؤلیت لري خو نه د دې کار لپاره وړتیا لري او نه مالی سرچینې. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې څه باندې 3.5 زره امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي، دا پوښتنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په افغانستان کې د امریکا عمومي اهداف کوم دي او د سرتیرو په شمیر کې له نسبتا لږ زیاتوالي سره به د خپلې تر ټولو اوږدې جګړې اداره بیا څنګه په لاس کې واخلي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د وی څرنې لمخې په اروپا کې د وی سربې لمخې په اروپا کې د یو لسلکه کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دا د هغو کسانو لړلې دي چې په تیرو دوو کلونو کې اروپایي هیوادو ته تللي دي او یوه لویه برخه یې د افغانستان دي. اروپایي ټولنه غواړي چې ګڼ کسان له خپلې خاورې وباسي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي چې د اروپایي هیوادو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوی د هڅو له امله ورو شوی دی. ملالۍ بشیر راپور لري.
څه باندې 1 میلیون هغه کډوال چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې په اروپا کې پناه اخیستې وه، د تیر کال تر وروستیو یې برخلیک نه و څرګند. د پیو په نوم نړیوال تحقیقاتي مرکز په یوې څېړنې کې چې تازه یې نتیجه خپره کړې ده، ښیي چې 1.5 لک کډوال تیر کال په اروپا کې بې برخلیک وو او دا د 2 میلیونه او 2 لک مهاجرو تر نیمایي زیاته برخه وه. د پیو د تحقیقاتي مرکز په باور د دغو کډوالو اکثر په ناروې او سویټزرلینډ کې وو. په 2015 کال کې د کډوالو 14 لکه درخواستونه د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې وسپارل شول. تیر کال بیا 12 لکه نورو د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. د دغې ډلې یوازې 40% درخواستونه منل شوي دي. له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې اروپا ته تللي دي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې اکثریت کډوال د سوریې، عراق او افغانستان دي چې اروپا ته ورغلي دي. د پیو د تحقیقاتي مرکز په وینا د 1,60,000 کډوالو د دوسیو په اړه پریکړه نه دستوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 10 اروپایي هیوادونو سره یې خبرې کړې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې د هغو کډوالو د ایستلو بهیر ورو سو چې درخواستونه یې په دغو اروپایي هیوادونو کې تر اوسه نه دي منل شوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 2014 کال کې اروپایي هیوادو غوښتل چې 80,000 افغانان له خپلې خاورې وباسي، خو له دې ډلې نږدې 90 تنه ایستل شوي دي.
الوتونکی موټر څرنګه موټر دی په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو د روسیې په ارتباط. د روسیې په تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وسمه کې یوې محکمې پرون د ازادي راډیو پر همکار میکولا سیمینا د بلتون غوښتنې د فکر د ملاتړ په جرم د 2.5 کاله تعلیقي بند حکم وکړ. د ازادي راډیو د اوکراینی برخې مسؤلانو ویلي چې میکولا سیمینا په عمومي ډول له هر ډول عمومي فعالیته چې ژورنالیزم هم پکې دی د 3 کلونو لپاره منع شوی دی. میکولا سیمینا شپږ کلندې. جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د ازادي اروپا او ازادي راډیو عمومي مشر توماس کین د میکولا سیمین په اړه د محکمې حکم غندلی دی او دای د روسیې د چارواکو یو تنظیم شوی حرکت بللی چې په کریمیا کې د آزادو او خپلواکو ژغونو د غلي کولو لپاره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې پر میکولا سیمینا حکم د بیان له ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشري فدریکا مغرینی ویاندی پرون په خبر پاڼه کې وویل تر هغه وروسته چې روسیه په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، دا حکم په کریمیا کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت بیلګه ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د ملاتړ پر تعهد کلکه ولاړه ده او غوښتنه یې کړې چې ژورنالیست میکولا سیمینا له تورونو بری شي. د امریکا متحده ایالاتو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د مطبوعاتو د څارنې نړیوال سازمان د دې پیښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میکولا سیمینا وکیل ایمیل کوربیدینوف ویلي چې د کریمیا په ستره محکمه او نورو محکمو کې به د استیناف غوښتنه وکړي او هغه رسمي پړاوونه به بشپړ کړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د ورتګ لپاره لازم دي. د میکولا سیمینا وکیل ویلي ګمان نه کوي چې په کریمیا کې به د استیناف له غوښتنې سره برای وګټي، ځکه د هغه په وینا د محکمې له مخکنیو غونډو او وروستي حکم ورته څرګنده شوی چې دا مسأله سیاسي اړخ لري. میکولا سیمینا د محکمې د حکم تر اعلان وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکم غیر منصفانه دی، خو خوشاله دی چې حکم تعلیقي دی. هغه وویل چې د روسیې له عدلي سیستم مایوس شوی، ځکه محکمې د متخصصینو او د دفاع وکیلانو څرګندونو او دلایلو ته هیڅ پام ونه کړ. سیمینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر هغه شوی حکم په روسیه کې د ژورنالیزم پر ضد دی. هغه ویلي چې د روسیې اساسي قانون ټولو وګړو ته اجازه ورکوي چې خپل فکر څرګند کړي او پر هر موضوع بحث وکړي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراینه د کریمیا ټاپو وزمې تر جلا کولو او اشغال وروسته د روسیې د جزا قانون ته یوه نوې ماده ورزیاته کړه چې پر اساس یې په کریمیا کې د روسیې د خاورې د بشپړتیا په اړه سوال او بحث کول جنایي جرم وګڼل شو. میکولا سیمینا هم د روسیې د جزا د قانون د دې مادې پر اساس محاکمه شوی، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جزا د قانون دا ماده د روسیې له اساسي قانون سره په تضاد کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د الوتونکو موټر پاړه له اسمت ساروان اورو.
په داسې حال کې چې له الوتونکو موټرونه عملاً راوتلي نه دي، یوې مؤسسې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د دغو موټرو د زده کړې کورس پیلوي. د یودا سیټي په نوم کمپنۍ وایي چې د الوتونکو موټرو د زده کړې د کورس فیس یې $400 ټاکلی دی. د یودا سیټي کمپنۍ چې د ګوګل برخه ده وایي چې سر له اوسه خلک په دغه کورس کې نمونه آنلاین ثبتولی شي، خو زده کړې به له راتلونکي کاله پیل کړي. په دې کورس کې برخوال د الوتونکو موټرو لومړني اصول لکه په اتومات وسیله کې د الوتلو طریقه، موټر ته حرکت ورکول او الوزول زده کوي. د کورس په دوهمه مرحله کې به زده کوونکي د الوتونکو موټرو پیچلي چارې لکه د درون یا بې چلوونکو الوتونکو موټرو کوډینګ زده کړي. یودا سیټي کمپنۍ اوس د فضایي او هوایي متخصصانو په مرسته د خپل درسي نصاب په جوړولو بوخته ده. د دې موسسې د خاوندانو په وینا په دوو ترمونو یا دورو کې یو څوک له الوتونکو موټرو سره ښه بلدېدای شي.
لاند خبرونه د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه پر ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته وروپیشني. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایي رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. ټاکل شوی ده چې عبدالله عبدالله د چهارشنبه پر ورځ هند ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت وي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د 450 میلیونه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړي. په هلمند کې سیمه ایز چارواکي وایي چې دوه وسلوال طالبان د په ګرش کولوسوالي کې د هرات او کندهار لوی لار ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د ماین په ښودلو بوختو. د ترکیه سمندري ساتونکو به د کب نیون کو یو وړه کشتي چې کډوال پکې سپاره وو د تور بهیرې په ساحل کې پرون ډوبه شوه. په دې پیښه کې یو شتن خپل ژوند له لاسه ورکړی او 500 تنه لا هم تری تم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبري او غوښونه د منلو نه دي. د سرګل اوروف په وینا دې ته اړتیا نشته چې دواړه خوابي یو بل ته سغیس پوری خبري وکړي. د روسیې په نووا سایبرسک سیمه کې پرون لشتر لشه درینیم سره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نووالنی په ملاتړ لاریون وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. وړاندې د ګوړې اچار 19 سفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا تفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
دوی دې موږ باندې دی په یو څلور دیش یو څلور ویک په باندې خرچې کیدل د بازار کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کی
دی. او تن خبرې مو وریدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړي. قدر منرتونکو خای تاسو هم دا اوریدلی وی چې وای مانی د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري. لبلې خو د افغانستان د ډیری خلکو ایت هم له زمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا په خای کولای شوی چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پر برابر کړي. خو له بعده مرغه په دې وروسته یو کې دومره پیسې نشي ورنخستای لکه په خوابه چې اخستلې. په پایل کې د وردګ اوسنکي نیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي خو د دوی د باغونو مرنه اورات تر بلې ارزانه کیږي. نو ځکه نشي کوي چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپل نور اړتیاوي پوره کړي.
دوی ورځ تقریبا 50 پیسې مصرف کړي یو پاکټ مرنه یو کیلو. نو هغه 50 پیسې مصرف کړي یو سبزی کې 50 خرچيږي. وینځل شپږ څه وکړی دا اوس 200 روپۍ ده. پیاز تقریبا 300 روپۍ ته ختلی دي. دا اوس چې مانه ته حساب وکړ غوړه او شای وریجه د شانه پرې کیږي. چې په جوب کې پیسې وي غوړي نو ټول جنجال نه مشکل دي کول حل وکړ. چې پیسې نه مخه مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کی.
د باغوانانو په چیر د میوه په مارکیټ کې دوکاندارانو هم خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوری وړي.
بیا یې قرض ډیره موده پاتې وي.
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی، مو ته خلک میوې راوړي زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران دی، اقتصاد ضعیفه دی چې مال ورکړو، یا پاکستان ته وړي، یا هرات ته وړي، یا مزار ته وړي، یا میمنې ته وړي. دا خلک چې توان وکازتي موږ ته هم پیسې نه ورکوي، موږ استې په غولو ته نه ورکوو. نو ټول اوس په د جنجال سه ککړ کې په خدای مو د زردالې کار وکړو، د شپېته لکه افغانۍ مونه خلکو وړي. اوس دېرش څلوېښت نفر اوس دکان کې تهناستي، پیسې نشته چې شی ور
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوی. یو لوی علت یې په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
نوم دی سردار محمد.
د کوم ولایت یې؟
ولایت هلمند.
دلته دغه د میوې مارکیټ کې څو کاله کېږي چې کار کوي؟
دا درې کاله کېږي. موږ خو دا غواړو چې موږ ته یو کریټ جوړ شي، موږ د سیب غم وخورې. کریټ یې نشته، خلتیا سو خلتیا نه ناپاکر دی سو.
ښه، بیا څومره میوه دې په لاره خرابېږي؟
دا اوس څوارلس سوه دیارلس سوه خلتیا موږ واچوو، دا چې ډېر خراب شي سل یو نیم سل دوه سوه خلتیا داسې خرابېږي. ول دغه کېږي مزده وي خرابېږي، د لوشګا پرې رسه.
د ځینو لارو بندېدل او په هېواد کې د سړو خونو نشتون بیا یوه بله ستونزه ده چې د باغوانانو مېوې ارزانه څه چې ورستې شي.
مامور ارغندیوال یم، یو تن دوکاندار د شهید محمد داود خان مارکیټ. د یو زره پورې مې ما خیارور مڼه اخیستې ده، شل زره، یو زره، شپاړه زره. پلان دې مارکیټ کې چې حساب کې یو سلو پنځوس یو سلو دیش د از خمنه چې خمنه د 200 روپیه خرڅی
منی
څلو څلو نیم سو خروار مڼه مو اخیسته ده، بدون چې ما کوم متبینه ورکړ 200 خروار کیږي کومه به کیږي زه به غوښنه خدای الله پیږي کوي.
فکر کوي والي دغه د میوي کسان چې دوی راوړي میوه خرڅی دي غټ غټ مارکیټو کې، دوی والي په توان کې دي.
دولت ته مثال هلته موږ ته برنامه جوړی چې مثال چې بهار لاره خو خوش شو، موږ په دې باندې امید چې چې بهار لاره خوش ده بغ لاره باندې ولاره به وشي، موږ ته به دا میوه یا پیسې ورته خارج تلاړه شي. تا کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده، هم تجار ته ګټه ده، هم خلکو ته ګټه ده، هم ته پرس کولی هم دي چې خلکو
ته ګټه ده. خلاصه نه
په تاوان روان دي. تورخان کې زموږ موټر ودرېږي، په هلته هر شی زموږ خراب شي. اوس سږ کال مې سیزن د مثال د افغانستان شروع وګوره، لار را باندې بند شوې تقریبا وټل زما بند وټل را اته دېرش لکه روپۍ تاوان یې کړه. ټول عمل ته پرېښودل، د خلکو انار پاتې شوه، مڼه پاتې شوه. د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی. مارکیټ چا نیولی؟ مارکیټ ایران نیولی، پاکستان نیولی. اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته بزګته ونسم چا سره پنځه روپۍ کومه کړی ده، یا بوري سره یې ورکړی ده، نه دی کړی کنه. ما خپل په سواد کې سره نښتي دي، خپل جیبونه ډکول دي، بس د ملت غم کې چا سره هېڅ چا سره نسته دی.
په ښار او بازار کې ډیری کسان هغه میوې اخلي چې له بهر هېوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی، له هغه څخه مپوښتلي چې دی ولې د خپل هېواد میوه نه اخلي.
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوې نامناسبې بسته بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم چالۍ ورته نه وي. اوس خارج نه شي مڼه راځي، هره یوه مڼه ځان ته جالۍ کې بسته وي. موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیک ایښي وي، سم بازار نه لري. د بازار خلک خود دي چې کیفیت ته نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپل چې کله بازار ته ځي
ظاهری بڼه پسې ګرځي،
هماغه خارج نه ناک چراغلي لکه مکتاس چې په جالۍ کې دي، هماغه اخلي.
هماغه اخلو بالکل.
بیا مزه څنګه؟ دا ښه مزه کوي که وطني؟
دا خو دا آب هوا پورې دی. هېڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په هېڅ جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخي، لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا ده، خاوره یې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري.
سره لیست په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه نه هم ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي.
بالکل. ما ته کور والا دغسې وایي چې ته ما ته سم شی راوړه،
اما خارجي راوړه.
خارجي راوړه
چې قواره یې ښیي.
سمر یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وایي چې که د میوې په لیږدولو کې زحمت وباسي بیا یې ګټه هم یو څه ښه وي. له قاري محمد رفیع سره مو په دې اکله مرکه کړې، د اوریدلو بلنې درکو.
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته مال لیږلی ګټه یې کړې، چې کوم بازار ضعیف ده هغې ته مال لیږلی تاوان یې کړی.
کوشش کوو همدا چې کوم بازار ښه ده
ټلیفون د لارې معلومېږي، نو په بله طریقه خو نه معلومېږي. ټلیفون کوي هغه کسان
چې زنګ وهي چې دلته مڼه ښه ده در ویلېږم که زردالو همداسې.
او همداسې ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي، سره کمه مڼه خرڅېږي، کمه ښه خرڅېږي، کمه خرابه خرڅېږي، متوسطه مڼه در ولېږو که قوي در ولېږو که ضعیفه در ولېږو. نو بیا هماغه شی ورته تلیگو هغه مزدوری کوي غریبی کوي او کوم شای چې موږ معلوماتونه لر ور ویلو هغه تاوان کوي
دغه دی لیګلو په طریقه ال خبره وکړه تخپل میواله او زه بل ځای کې سره هم لیګی چې په لار کې خراب نشي
دلته خو سپیلن ټوله مڼه په پاکټ کې راځي په کارتن کې ډیر نه راځي ځکه په افغانستان کې کارتن ولا مڼه نه خرچيږي څوک نه خو کوي ارزان شای خلک خو کوي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړیږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته به موږ خرید کوو بیا موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لیګو ولایت ته لکه قندار ته هلمند ته او هرات ته دغه شي ننګرهار ته مزار شریف ته هر ولایت په همدې پاکټ کې لیګو په دغه ټموټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لږ وخت چې میوي کاروبار کې فائدې ډېر کړي دا کتاون
کوي فائدہ اتمن کوي خو مقصد تاوان سره تړلې ده
کومې خبرې ډېر زیات مهمې دي کړي لاندې لاندې راتوي چې په میوي کاروبار کې څوک تاوانونه کوي
یاره میوي په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي ډېر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې هغه تم تاوان باندې رسیدي
په مارکیټ کې صداقت نشته خو
یعنی صداقت بیا ګټه نه کیږي
صداقت یې ګټه کیږي خلک دینه ورته پیږي صداقت ته که صداقت ورکی بیا څوک هغه سینه مانی
تاسو خو قاری صاحب میکنه
بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه
صادق یو خو خلک نه مانی خلک د صداقت نه مانی
باغداری لډیر پخاسخه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول لاجی اکرام نمو پختلی دي نو موړی له دوه څلوېښت کلونو را په دې خوا باغ لري
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس وکتا چې به موږ اوریدلې چې اولترین دی زراعت اغینه کس وتیغه ټول افغانستان خدمت وکاو په هغه وخت کې موږ ته مڼې راوړي او موږ بل ته کې خودل بیا به د دې خارج نه موټر غوښتل مال ته موږ راوړل او سر څو ته موږ ته کې خودل او دوبه لیګل په خپل طریقه و خرطول پیسې به په پاکټ کې راوړل کور ته موږ ته راکولې
تاسو دې ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه
بله
په هغه وخت کې تاسو راځي وې د منول تجارت کنه لکه دغه طریقه باندې خبرې وکړ نور کوم کارونه کول
هغه وخت کې د ماده سي یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدل د خلکو په چې باغونه رش کول دا مڼې ویلونه رش کول دا نوکان به ور باندې قتل چې دا نو ډیر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي چې بیا د په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هیڅ وخت کې نه خرابېږي دومره اندازې پورې کوشش کوي بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدل په دې کې به په طریقه کې خودلې خارج ته بلې بلې یوه نه په لاس رش کوله په صحیح طریقه باندې به کېښودل نو اوس دا ټول خلک دا صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک دي
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطف الله راشد سره شریکې کړې نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاک لای هم ویل چې کافي برېښنا نه لري نورې خبرې په مرکه کې اورو
مهمترین هدف دوه شخصونه دي چې موږ د کمی او کیفیت له لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی تقریبا درې سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي برېښنا په کې جریان نه لري او ستونزه دې موږ ترینه ګټن شخص لري په قندهار کې هم د سی په میدان وردګو کې هم د سی سړی خونې دي چې د برښنا د نشټوالي د عمله فعالیت نه کوي موږ په 13 دریو کلونو کې نږدې 2700 سړی خونې د ولایتونو کې د پروان بامیان او کابل کې جوړ کړي او ساکل پروګرام لري چې دا پروژه په نورو شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي
تاسو خپل کارونه یادونه وکړه چې په دغو کلونو کې سوې دي مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله دا د وایي چې د دومره کلونو لپاره نه وزارت سره بیل بیل هو د نمبرسته وکړي مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده اوس دوی موږ ته کار نه کوي
زه دوه خبره کوم غواړم یو دا چې د تیر کلونو مسولیت موږ نه غواړو چې دقیق د آدرس نه تاسو سره خبرې وکړو غیر رسمي ارقام دي چې خلک د فکر کوي چې هر څه چې افغانستان د پرکو مکشوي ټول د کرنې په برخه دي څه چې کوم مکشوي هغه په تیر او دریو کلونو کې څه چې کوم مکشوي هغه مصرف شوی او د مصرف په حال کې موږ د خپل پروژې شفاف ډول کولای شو چې حساب
یعنی دا خبر تاسو معنی اوس د چې سړی خونې نه لرو د مونږ تاسو د باغ لرو کې ډیره زیات میوي ځای کیږي
دا خو واضح خبره ده دا انکار نش کولای دا کار د سړی خونې جوړول او د دغه پروسه تطبیقول باید حد اقل د اعلی اسکاله او اعلی اسکاله مخ کې شروع شوی چې متاسفانه شروع شوی نه دی په دې 13 دریو کلونو کې مونږ هغه مر فرصت او دومره امکانات چې مدلوت هغه په مصرف کې خبر کړو دا لاسترونه نه لرو
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانې کوونکې ځواب نه درلوده. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې، میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې، په دې توانېدلې وو چې تر یو حده یې خواري بې ځایه لاړې نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي. دا و نننۍ د کور کلی خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اچار اچار اچار
تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، چرت ما وهئ که راتلونکی کال مو لامبو ته زړه وشو، ځان د کابل ښار پل محمود خان ته ورسوئ. دومره لوی ډنډ درته جوړ کړی چې لیدلی به مو نه وي، خو که د پسرلي سیلاونو او اوبو بیرته ډاک نه کړ. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس هم پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقان،
دروغزن بې پروا
او هوښیارګل ویده. لنډ خبرونه دغه دي.
په افغانستان کې اوسیدونکې امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د ښخېدو ارمان پوره کړ، خو 115 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورساوه.
او نامسول وسله والو د یو لوی پریډ په شکل د خپل لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. د خبرونو توصیل.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې اوسیدونکې امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د ښخېدو ارمان پوره کړ، خو 115 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه. خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسؤلین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلې افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي، خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به ښخېږي. هغه وایي که مې نور څه ونه لیدل، هغه مړی خو به مې په لوکس هدیره کې ښخ وي.
او وروستی خبر دا چې نامسولو وسلوالو د یو بې نظمه او په خپل سر پریټ په شکل د خپلو لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې په دغو وسلو کې ډول ډول تومانچې، چړې، ششتقه چاقوګان او کلاشینکوفونه په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شول چې ډزې پې کولې. په خبر کې راغلی چې نامسولو وسلوالو د وسلو ښودلو د نندارې پر وخت ډول ډول ډارونکي جمناستیکي او کماندوي حرکتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. خبرونه خلاص شول.
غټ چارواکي د اداري فساد ترڅنګ نور قانوني فسادونه هم کوي، لکه داسې
خاموینه صاحب اوس دا وای چې عمر څنګه تیریږي.
شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چینه راغلم، ډېر ښه سفر مې درلوده، ډېر ښکلې مناظر مې ولیدل، ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هېواد دی او ډېر ښکلې او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دې څه راوړل او کنه؟
یو ځای مې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته امامات رالیږي چې وې پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یې پنځه کنټینر مال واخیست او راو مې لیږه.
زما هم داسې کوم. په څو هیوادونو کې مې زامن، وریرونه، خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي، او چې زم کله دغو هیوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کنټینر مال واخلم او را ویلېږم.
له کومو هیوادونه یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لیږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټری ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمني کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریم په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دی کار مو ډیر ښه روان دی. هسې خلک نارې وهي چې وزیرانو وطن چور کړ. اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړي دي. فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. غواړم یو دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولیږم چې له هغه ځایه ځینې شیان راولیږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه دی چې د زده کړو لپاره یې ولیږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو.
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ. دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینې صاحب، چې همداسې له یو بل سره همکاري ونه کړو، یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی. وایي له یو لاسه ټک نه خیږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او ښه سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي، بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو، اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د څو سوه پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم یې اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم یې مارکیټونه او بازارونه.
او څوک یې د خوځولو جرأت هم نشي کولی.
تر اتو نهو درجو کمه زلزله هم نشي خورولی. بېغام اوسه.
او چې د شورولو ویره یې پیدا سي نو بیا یو بل کلک سره نیسي هم.
پوهېږي چې که دا سلسله وشلېده ټول به د ځمکې په تل کې تر خاورو لاندې چینجیان وخوري.
وزیر صاحب، ما ته خو داسې ښکاري چې ډېره قوي زلزله راتلونکې ده. ته څه پکې وایه؟
زه همداسې ګمان کوم او ترې د تېښتې لاره هم لټوم.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو. پام وکړئ،
ولې مې د پلار مړو جنازې ته نه وی راغله؟
ولکه ټوکه مکوه، خدای دې نه کوي پلار دې څو وخت مړ شوی.
ولې تیره اونۍ وفات نه شو؟ رښتیا دومره نه خبره؟
باور وکړه چې نه یم خبر. خدای دې وبخي، خدای دې غرق رحمت کړي. نه دې روقره ولېږله، نه دې هم تلیفون را وکړ، نو څنګه به خبر شوی وای؟
ولې په فیسبوک کې مې عکس او اعلان نه خبر کړی، څه کم سل کسانو شیر کړی او ته لا خبر نه یې؟
ولکه زه فیسبوک نه لرم.
زه مخ دې ورکوه چې په زړه مې وینې درته راواوښتې. د همدې لپاره فیسبوک نه جوړی چې د مړي ژوندي نه خبر نه شي.
آخ موره، وای موره، انارگل مر شو او زما خبر نکړم. او خدایا،
دا څه وای؟ وای چا وای چې انارگل مر شو؟ وای خدای دې نه کوي، روغ جوړ دی.
او زه امره څه خپټه وې
شه لوکو دی ما خبرم واوره چا در تا وید
پا فیسبوک یا چاولی وو
دسته خبره ده ولوره ولی جاره
وای پا فیسبوک یا چه اولی دی چه نارگل مرده
ساده لوره یوازی دی مونگ نارگل خونه ده پا فیسبوک که پلکون نارگلیان دی یو بای مرشوه بینو
دی مونگ نارگل جوانده ده
روغ جور ده موبایل تا کارت روڑی داوز براشی
شکر دی فیسبوک دی ور وخلی اخ فیسبوکا ٹوٹے ٹوٹے شے
داخ پرامنه ننگیار نشنا برابره کردی با او برخ خیستون کیوو برای افغانپور هارون گلزاد، سمسور واحدی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسه اکمت کلمونگ سرا اڑیکی نیسی نو دی پوزبکسونو شمیری مود دادی کابل چوارلس یاوویا، کندهار دوویشت، کندوز یاو، خوست یاو او جلالاباد چلو
لیوانه مینی کمش ناد بیابان سلگی میں